د محدودولو په بدل کې په دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. علي لاریجانی دا څرګندونې پرون په نیویارک کې کړې دي.
لن خبرونه مولانی سے اجملا اوریدل اوس اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د زنانو غږ تاسو ته ورو چې زمونږ همکار اسرار عالم مومند یې جوړوي.
د زنانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنکی کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چکم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومند سره نیخ په نیخ
اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربا اسرار عالم مومند سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ وستئ. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، د سغدریزۍ لاملونه څه دي او ردی مخه څنګه نیول کېدې شي. پردې با خپل ملمنو تاسو سره خبرې کوو او پردې یو ریپورت هم لرو، خو لومبه زمنګ د ټلیفون شمیر او د اسکایپ اډی لزان سره نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمنګ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 25 00 24 11 40 25 00 24 11 40 25 00 24 11 40 25
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې لسان سره ولیکې
0800223333
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو غږ خبرونه ته وګورئ. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلويږي او د دې مخه څنګه نیول کېدای شي. اردوونکو په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې څو ورځې وړاندې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې ځوانان له سغدریزۍ اړول دي چې دارنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. د دې پروژې مشر محمد نبی تدبیر دا مهال موږ سره د جلال آباد نه د ټلیفون په کرښه دی. تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي.
تاسو ستړي مشي صاحب او تاسو اوریدونکو ستړي مشي.
ډېره مننه تاسو نه. اوریدونکو له دوی سره به خبرې کوو. تدبیر صاحب او تاسو سره به خبرې کوو، خو که خوښم وي یو ریپورت لرون لومبیا به دا خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو.
مهرباني وکړئ.
مننه تاسو نه. اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې د یادې پروژې تر مخه څو ورځې وړاندې د جوړ شوي سیمینار په اړه یو څه ریپورت لرو. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو سربیره پکې له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر ځوانانو برخه اخیستې وه. نو راځئ چې اول دا ریپورت وګورو.
دغه خونی سیمینار چې د ټی ایل او یا اړیکو دفتر له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شو، کابو اویا تنو پورې ځوانانو پکې ګډون کړی و چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپي شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د عامه اړیکو مسؤل محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ بحثونه شوي وو.
نن په دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې فکران د وسلوالو ډلو سره دي.
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یوځای کېدلو لویه وجه بیروزګاری یاده کړه.
تقریبا دې یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې وسنویو ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسو چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړي، نه په کلو کې او نه په شارونو کې.
بوستان ولیزه چې د خوست ولایت نه د دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپه دی خونی سیمینار کې زده کړل دوی به په خپلو سیمو کې هغه ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دي یا ګوښه شوي دي موږ به په خپلو سیمو کو کلو بانډو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو دوی به راوغړو سو له دې لارې موږ دغه مسئله چې موږ دلته زده کړې دوی سره شریک
د پزلدیان محبوب په نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له چارسدي سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریک کړل ډېر زیات مؤثر پرېوتو ډېر زیات مثبت پرېوتو. زه غواړم چې په راتلونکي کې هم داسې غونډو کې برخه واخلم ترڅو د خیبر پښتونخوا ځوانان د دغسې مفیدو غونډو نه خبر.
د اړیکو د دفتر مسؤلین وایي چې په تېرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوي وو چې بېروزګاري فقر د تعلیم نشوالی او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغات اغه عمده لاملونه دي چې ځوانانې د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي.
اردن کول کله څنګه چې تاسو ریپورت کې ورزله چې په جلال آباد کې یو غیر دولتي ادارې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې د خیبر پښتونخوا او افغانستان ځوانان له سغدریزې اړول دي چې د رنګ د وسلوالو لاسو ته پرینوزي. همدا دغه پروژې مشر لکه څنګه چې مرته ویلې محمد نبی تدبیر را سره د مهال د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه. دا راته وایي چې دې ریپورت کې تاسو یو خبره وکړه چې داسې ډېرې ځوانان شته چې له حکومت سره کار کوي ځان د سماجي ټولنو کارکوونکي یا ټولنیز فعال خای خو فکرن له وسلوالو سره دي. د دې څه مطلب دی او څه وایي تاسو؟
بالکل صاحب موږ خو د دغه پروژې یا د دغه پروګرام نه مخکې یو ریسرچ کړی و چې په هغې کې د مختلفو ځوانانو سره د بېلابېلو کټګوریو ځوانانو سره خبرې کړې وې چې دوی یعنی ولې تشدد طرف ته تمایل ښیي ولې وسلوال کېږي ولې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي. د دې مختلف عوامل وو ولې یو دا هم چې ځینې ځوانان چې ځانونه سیویلیان ښیي ځانونه د مدني ټولنې فعالان ښیي او حتی د حکومتونو نه معاشونه هم اخلي خو دوی په دغه ټولنیزو رسنیو کې اخبار مجله په فیسبوک کې ډېر زیات ځوانان دوی هغه ځوانانو ته ناوړه تبلیغات کوي چې هغوی په کلو کې اوسېږي هغوی د ښارونو نه لرې دي هغوی ته دغسې شعرونه جوړوي هغوی ته داسې لیکنې کوي چې پیغام یې مطلق افراطیت او تشدد وي. دوی هم غواړي د حکومتونو نه امتیازات واخلي او هم غواړي هغه ځوانان چې د کلي کې پراته وي هغوی اکسټریمیزم او تشدد ته وهڅوي تشویق کړي. نو موږ په دې پروګرام کې ځوانانو ته تاسو خپل کې سره په دې بحث وکړي چې ولې ځوانان دغه کار کوي هغه ځوان که واکن نه غواړي چې تشدد ښه شی دی یا پخپل نه ځي پخپله هلته نه دی پخپل وسله ورسر نشته ولې د قلم او کمپیوټر نه ولې د کیبورډ نه د وسلې کار اخلي ولې فکره نه هغوی ته داسې پیغام لېږي چې هغه مطلق تشدد ته د ځوانانو هڅول وي. نو په دې باندې ځوانانو سره ډېرې ښې خبرې وکړې او قانع شو چې واقعا یو شمېر ځوانان دي چې هغوی په ښارونو حکومتونو تر څنګ اوسېږي په حکومتونو ادارو کې خو فکران دوی تخریب کوي حتی سوله تخریبوي ځوانانو ته بده لاره ښیي.
تدبیر صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې دغه ځوانان چې د حکومتونو سره کار کوي په سماجي ټولنو کې کار کوي نو په ټولنیزو میډیا باندې چې کوم د لیکل کوي نو دغه څخکاري چې دغه ځوانان خو تعلیم یافته دي دوی د تعلیمي ادارو نه فارغ دي نو څه وایي چې په دغه تعلیم کې څه کمی دی که څنګه؟
نه صاحب په دوی فکر اصلا دوی د تعلیم نه بده استفاده کوي ناوړه استفاده کوي کنه تعلیم کې خو تربیت کې به کمی وي تعلیم کې کمی ځکه نه دی چې دوی هر څه یاد کړي دي دوی په هغه خپل مسلک کې هر یو ښه وارد دی ولې دوی د هغې نه غلطه استفاده کوي هغه ځوانانو ته غلط پیغام رسوي دا سیم نه ده چې څوک دې بیکار شي، یعنی دلته یو شمېر ځوانان و هغوی وي دا ځوانان بیکاره دي کلو کې، ځکه تشدد ته مخه کړي او وسله والو سره یو ځای کېږي یا فقر دی. ډېر داسې ځوانان هم شته چې هغه په ډېر فقیر او غریب حالت کې ژوند کوي، ولې هغوی ټوپک نه اخلي، هغوی ځان پسې بم نه تړي، هغوی خپل ښوونځی خپل سکول او سرک نه ورانوي، هغوی خپلې ډوډۍ ګټلو لپاره د نورو لار نه استفاده کوي، د ټوپک خو حل لاره نه ده.
نو تدبیر سے پختنه زما هم دادا چې په دې جدید دور کې چې انټرنیټ ته ریډیو دی ټی وی دی چې لکبل ځوانان پر دې خبرې کې چې د پرمختللې نړۍ ځوانان هر ورځ نوی نوی ایجادات کوي چې ټول انسانیت ته ګټه رسوي، که موبایل ته ګوري، اسکایپ ته ګوري، د کشمه کشمه مرزونو د مخنیوي دوایانې جوړیږي او داسې نور یو شمېر ایجادات. نو بیا ځینې ځوانان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ولې له وسلوالو سره ملګري کېږي او انسانیت ته د ګټو رسولو پر ځای خپل کور خپل وطن ورانوي؟
خو یو خدا د سر چې د حکومتونو بې غوري ده، هغوی لري پاتې شوي دي، کنټرول نشته. دویم خبره دا ده چې د تشدد پلویانو ډېر سخت تبلیغات دي چې هغوی ته د اسلام بانه کوي چې تشدد او اکسترمیزم په اسلام کې دی، هغوی ته نورو لارو نه د دوی دا فکرونه خرابوي او دوی تشدد طرف ته مخه کوي. په مقابل کې د هغه خلکو تبلیغات ډېر کمزور او حتی نشته دی چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد لارویان دي، خو د هغوی تبلیغات دی دومره قوي نه دي چې هغه ځوانانو ته یو قوي او مثبت پیغام ورسوي. نو هغه ځوانان چې په اطرافونو کې اوسېږي هغوی فکر کوي که زه وسله ولرم او زه د یوې وسله والې ډلې سره اړیکه او رابطه ولرم، نو په نورو ځوانانو به د ما دغه مقام هم لوړ وي او څوک به مې خبره هم نشي ماتولی، او که هغه د ډېر معمولي د جیب خرچ څنډې دي هغې لارې نه پوره کوي. نو دلته دې ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړي دوی سره، دا اصلا ډیالوګ و د دوی په منځ کې، دا درېیمه غونډه وه زمونږ. نو دوی همدا خبرې وکړي چې همدغه جدید دور کې چې انټرنیټ دی او ټي وي ده او راډیو ده او کمپیوټر دی، د دې نه باید هغه ځوانان چې ښه استفاده کولی شي هغوی ته باید دا پیغام ورسوو چې تاسو هېڅکله داسې کلپ مه جوړوئ چې د هغې نه یو ځوان د تشدد طرف ته وهڅوئ. تاسو هېڅکله دغسې یوه لیکنه مه کوئ چې د هغې پیغام او مسیج منفي وي او تخریبي وي.
سمه ده. یو اوریدونکی دوی سره خبرې کوو، اصلي مشی څوک خبرې کوئ، د کوم ځای نه او څه به ویل غواړي؟ ستړي مه شي بیت الله صاحب، څه به ویل غواړي؟ مننه مننه یو بل کې دوی سره هم خبرې کو. ستړي مه شي څوک خبرې کو، څه به ویل غواړي؟
بس دا ویل غواړو چې دا تشدد چې کم دی دا دنیا کې تاسو وینئ، دا ټول دنیا کې تشدد دی، خلکو شروع کړی چې ځان ته صبر طاقت وایي، او د کوم میډیا باندې چې دا خبرونه مه راوړو او دا ځوانان چې دا خبرونه اوري، دنیا کې مسلمانان باندې ظلمونه کېږي، نو په دې وجه باندې ځوانان بس دې طرف ته ځي نو هغه خپل اسلام د دین دفاع کوي.
مننه ستاسې نه. اوریدونکو نن د ځوانانو غږ پرونه کې زمونږه موضوع ده چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو ته لویږي او د سغدریزۍ لاملونه څه دي او د دې مخه څنګه نیول کېدی شي. موږ سره دغه رنګې د ټولنیزو چارو فعال محمد نبی تدبیر د جلال آباد نه ټلیفون په کرخه دی. نبی صاحب، تاسو د دوی دا خبرې واورېدلې، نو پوښتنه دلته کې دا راپورته کېږي چې څنګه دوی ویلې چې مطلب په یو کور کې اتلس کسان دي او هغه مړ کېږي په یو بمباری کې، یو کس روغ پاتې کېږي، دغه رنګې بیا هغوی نورې حوالې هم ورکړي، نو آیا د دې څه ګورې تاسې چې د دې حل خدا نه دی چې یو کس خپل کور وران کړي، خپل وطن وران کړي، د دې څه وایي تاسې؟
بالکل سر، یعنی دا به ډېر کم وي، موږ حتی د موږ دفتر د څېړنو برخه کې هم ډېر کار کوي، په همدغې برخو کې هم موږ څېړنې کړي دي، یعنی باور وکړئ ډېر کم به داسې پیدا شي چې هغوی په کور بمبار شوي او ټول به شوي او یو پاتې هغه بېځي دي وسله والو سره. اکثره وخت کې هېڅوک یې نه ینده شوي، هېڅ بمبار نه وي شوی، دوی د هوس نه، دوی هېڅ اقا نه پوهېږي چې د دوی د وسله وال کېدو
ګټه چاته ده. دوی په ښکارا فکر کوي چې موږ وسلوال یو، موږ مقاومت کوو، موږ اصلا د غیر مسلمانانو سره جنگ کوو، ولی د دوی د وسلوال کېدو سل په سلو کې تاوان د دوی خپلو مسلمانانو ته دی، دوی خپلو پښتنو ته دی، دوی خپلو سیمو ته دی. د دوی د وسلوال کېدو زیان هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه دوی همدغسې ځینې غلط نسیجونه دي، دغسې غلطې مفکورې دي چې ورته وایي دنیا کې په مسلمان ظلم کېږي. نو صحیح ده، دنیا کې به په مسلمان ظلم کېږي، ته په وزیرستان او ته په کندهار او په ننګرهار او په اطرافو کې، په سوات او په باجوړ کې په مسلمان ظلم کې. دوی څه کړي دي؟ دوی خو یا خو نمائنده ګان نه دي، دوی خو هغوی ته نه دي ویلي چې تاسو په مسلمانانو ظلم وکړي. دا خو چې د موږ په دغه تیر سیمینار کې همدغه یوه موضوع چې د وسلوال شو ځوانانو زیانونه ډېر چا ته وړي، د دوی د وسلوال کېدو ډېر زیان، آیا هغه چاته چې دا ځینې خلک دوی ته په خوله کې ورکوي چې تاسو مقاومت وکړئ او جهاد وکړئ او مقابله وکړئ د کفر سره، آیا د دوی د وسلوال کېدو زیان کفر ته ډېر اوښتی دی که د مسلمانانو او بیا په ځانګړې توګه د پښتنو بچي دوی ډېر د تعلیم نه محروم کړه؟ آیا دوی د پښتنو سکولونه وران کړل او ښوونځي وران کړل؟ که د هغوی وران کړه، دوی د پښتنو ځوانان ډېر د تشدد د لارې نه وځپل او که د هغوی وځپل، نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه ډېر کمزوري پیغام ته ښه توجه کوي او هغه خپل کلي ته نه ګوري چې دا کلي کې د تشدد د لارې نه څوک ډېر ځپل شوي دي.
موږ سره یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مه شئ، څوک خبرې کوي؟
قربان دې شم مومن صاحب، تا ته قدرمن میلمه ته او دغه شانت ټولو لرو برو پښتنو ته په ټولو پښتنو مینه سلام علیکم، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوي.
مننه استاذ نه حبیب مسافر ورو د سعودي نه په خیر څه بول غواړي پروگرام
په دغه ټکو موافق یم چې موږ ته داسې تبلیغات راځي چې هغه موږ بیا په ځان باندې خپلو او هغې نه موږ تشدد راوباسو، موږ پښتنه نه کوو. دا بالکل روغه خبره ده او سل فیصد ده. زه دلته وایم چې کله هم زمونږ د ځوانان راوچتیږي یو څه کوي، دغه خو دلته انصاف هم نشته. که چیرې یو داسې وي مثلا چې مومن صاحب زه راځم، ما تعلیم وکړه، تا هم را سره غبرګ وکړه، بیا راځم د دغه حکومت یوې ادارې ته ودرېږم، د ما 200 نمبر او د ستا 1000 نمبر، بیا زه په دې 200 نمبرو باندې زه خپل ځی ته ځان رسوم، خو ته ونه رسیدلې، ځکه چې دلته انصاف هم نشته، انصاف هم ضروری وي. بل د دې ورور نه دا پوښتنه زه لرم، او په دې کې به دې کوم کار وکړي؟ زمونږ د مدرسې او د سکول ترمنځ ولې دومره فاصله ده؟ ولې دا خلک یو د بل نه نفرت کوي؟ دا ولې نشو موږ نږدې کولی؟ او په دې کې به دې څومره کار وکړي؟
مننه استاذ نه. نبی صاحب که دغه پوښتنې ځواب ورکړي.
بل صاحب ته وویل چې انصاف نشته، نو د انصاف ترلاسه کولو یا دې هدف ته د رسیدلو لار وسله نه ده. په یو جمهوري نظام کې د دې مختلفې لارې دي، دوی یعنی تر اوسه پورې به دوی ما ته داسې مثال رانه کړي دوی د وسلې د لارې نه کوم هدف ته ځان رسولی وي، بغیر د دې نه چې د وسلې د لارې نه یې ځان د هدف نه لرې کړی وي او خپل کلی کور یې تباه کړی وي. نو انصاف خو موږ دلته د حضرت باچا خان د عدم تشدد ډېره اوږده فلسفه لرو، ډېره ګټوره فلسفه لرو. ولې موږ د خپلو پخوانیو مشرانو، د خپلو هغه خلکو نه چې هغوی مثبت قدم ایښی دی، ښې لارې موږ ته راښودلي دي، هغوی نه ولې استفاده نه کوو؟ نو د نه انصاف وجه خو دا نه ده چې موږ به ټوپک را واخلو که نمرې مې کمې دي، نو یو یو صحیح ځای ته زه لا نه دم، ټول ښوونځی به ورانم چې هغه باقي پاتې بچیان سبق هم ونه وایي، هغه اویا نمرې هم وانخلي لکه دوی چې. نو دا خو حل لاره نه ده، په دنیا کې نن سبا دا حل لاره نه ده، او نه د دې حل لارې نه موږ کوم ځای ته ځان رسولی شو. بله خبره دوی دا وکړه چې دوی به څنګه
هغه ول چې د مدرسې او د سکول ترمنځ فرق دومره ولې دی؟ مطلب دغه زکونکي ول یو بل دومره نفرت کوي؟
بالکل، دا اصلا هغه طالبان نه دي ټول چې هغه واقعا دیني زده کړې کوي. باور وکړه دغه سی خلک دي چې هغه په خپل په اسلام نه پوهېږي چې علي سر دا یو سیاسي نوم دی، دې ته باید څوک دا تیروتن نه ونه کړي چې د اسمان د جماعت او د ښوونځي او د ښوونځي او د سکول جنګ دی. دا دغسې نه ده، دا فقط یو نوم دی، یو سیاسي نوم دی. هر څوک راځي او په همدې اشر ورګډېږي وطن رانوي. نو دا داسې نه ده چې او بله خبره دا ده صحیح ده، یو څه څه تفاوت به وي د مدرسې او د سکول ترمنځ؟ خو هغې دپاره باید کوشش وکړو چې هغه وطن یا هغه فاصله د منځه یوسو، هغوی سره نږدې کړو، داسې نه چې وسله روانه هغوی سره مړه کړو یا نور هم سره لرې کړو. دا خو حل لاره نه ده.
سمه ده. محمد نبی صاحب، دغه ته ووایي چې میندې، پلرونه، سکول استاد او په خاصه توګه د جومات ملا څه رول لوبولی شي چې یو ځوان د وسلوالو لاسو ته له تلو څخه منع کړي؟
یاره صاحب، داسې دی چې په اطرافو کې نن سبا د دغې خلکو زور نه رسېږي، هغوی ورته دومره منفي تبلیغات کوي، وایي که ته دغې جنګ ته ځې تا ته ضرورت نشته چې د مور پلار نه اجازه واخلې، نو مور و پلار به په یو زلمي باندې څومره زور ورسېږي. بله دا چې حتی د نور په ځینو څېړنو کې دا هم ثابته شوي چې یو ځوان چې د وسلوالو ډلو سره تړاو لري یا د هغوی غړی دی، هغه د وسلې سره کله کله کلاس یا صنف ته ټولګي ته ځي وسلې سره ځي، نو هغه استاد غریب هم ده ته څه نه شي ویلی. او بله دا ده چې هلته داسې یرغمل شوي ده د موږ هغه ټولنه چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد پیروان دي یا عدم تشدد غواړي، هغوی یو قسم ته یرغمل شوي، کډنب شوي دي، هغوی نه شي کولی چې په ښکاره دوی ته څه ووایي. که ووایي ډېر په نرمه او ډېر په ټیټه سطحه. زما پیغام دا دی هغه ځوانانو ته، هغه دیني علماو ته چې هغوی یرغمل نه دي، هغوی کولی شي چې خپل آزاد تبلیغات وکړی شي، هغوی ورته ووایي اقلا لږ فکر وکړي چې دغه پنځه لس کاله چې تاسو پښتانه په جنګ کې ساتلي دي یا جنګ کې را یرغمل کړي دي، آیا ګټه او تاوان چا ته شوی دی؟ دا جبیره به څومره کلونه پرې وشي؟
بله اخري شي بي دي. محمد نبی صاحب، ما ویل چې نن سبا تاسو خپل باندې ګوره چې زیاتره ځوانان په سوشل میډیا باندې ډېر زیات فعال دي، که فیسبوک ته، ټویټر ته یا نورې کومې ټولنیزې رسنۍ دي، نو دا ته وایي چې په دې کې دغه کوم موضوع چې نن موږ څېړو، په دې کې د دې هر څه د دې رسنیو منفي او مثبت رول ته تاسو څنګه ګورئ؟
په دې تیر سیمینار کې همدغه مې موضوع چې سوشل میډیا یا په ځانګړې توګه د فیسبوک له لارې ولې ځوانان منفي تبلیغات کوي، دې کې دواړه شته دي. دواړه شته، خو که ووایم دواړه خواوې د افراط او تشدد نه کار اخلي، که هغه لفظي تشدد دی او که دې کې ټول لفظي تشدد دي، حتی ځینې کلیپونه دي هغه هم همدغسې ښیي، ځینې بیا مقابل لوري داسې منطقي هغه نه کوي، جواب ورته نه وایي. زما ځوانانو ته هغه څوک چې فیسبوک کاروي هغوی ته دا پیغام دی، دا ورته سوال کوو چې تاسو کوشش وکړئ دا فیسبوک دغسې مه کاروئ لکه بهرنیان چې هغوی فقط یو یو جومات نه لري، هغوی سره نه ګوري، د یو بل ځان خبروي ډېرې پاره یې کاروي. نه، موږ باید یو خپل مجبوریت د خپل مشکل د حل دپاره وکاروو. اوس موږ ډېر غټ مشکل کې ګیر یو چې د موږ ځوانان وسلوال کېږي او بېرته موږ وژني، وطن رانوي، خپل کلی کور رانوي، دوی ته داسې پیغامونه ورکوي، دوی ته داسې شعر ولیکئ، دوی ته داسې کلیپ جوړ کړئ، دوی ته داسې جملې ولیکئ، داسې پوسټ ورته وکړئ چې هغه د عدم تشدد لپاره د دوی تشویق وي، نه تشدد ته.
بله اخري شیبې، نو زما دغه پوښتنه وه چې د حکومتونه څه رول لوبولی شي؟ اکثر خلک ګیله لري چې پلانکې هیواد دا شي کوي، پلانکې هیواد دا کوي، او پلانکې حکومت دا کوي، او دا خو د ځوانانو کار نه دی، او دوی څه نشي کولی. نو څه ګوري چې ځوانان واقعي څه نشي کولی؟ که څنګه
ځوانان هم ډېر څه کولی شي، حکومتونه هم ډېر څه کولی شي، خو نه کوي. حکومتونه اصلا د زړه نه کار نه کوي، کنه دغه دوی کنټرولولی شي. دوی دغسې متشدد خپرونې د انټرنیټ د لارې نه فعالیت کوي چې ورته به حیران شي حکومت هېڅ اقدام نه کوي، هغوی پرېښي دي. حتی په بازارونو کې خلک لګیا دي او د همدغه حکومت تخریبوي، د دوی په خلاف خبرې کوي، هېڅ دوی کوم عکس العمل نه ښیي. عکس العمل څه چې دوی د هغوی په مقابل کې خپل تبلیغات هم نه لري، خپله پروپاګاندا هم نه شي کولی، بس ناستې یو په بل داوي دي او حکومتونه دي، ولې په خپله څوک کار نه کوي؟ مشکل همدغه دی، که چېرته دوی خپل مسؤلیت وپېژندو او هغه ښه حکومت ولی دپاره یا ګور ګورنانس لپاره دوی کار وکړي، نو باور وکړي چې دا به ډېر راکم شي او په خپله به خلک د تشدد نه راواړي، عدم تشدد.
محمد نبی صاحب، اخري شیبې دي، ستاسو له خبرې به کېدی شي یو شمېر د قبایلي سیمو ځوانان اوري، هغوی ته څه پیغام لري که آیا دوی اوس ځان د وسلوالو لاسو نه بچ نه کو، نو خپل راتلونکی او د خپلې سیمې او د خپلې ټولنې د خپلې ځمکې راتلونکی به څومره خطرناک وي؟
یو دما پیغام دی ټول قبایلی سیمو ځانانو ته هم دا دی چې اوس هم د نور سیمو او قبایلی سیمو ترمنځ د ځمکې او آسمان فرق دی، او همدغه جبیره په 50 کاله کې مشکله ده چې وشي، او که نور هم دوی ځان خلاص نه کړي نو په پیړیو پیړیو به دوی په همدغسې تور تم کې ژوند کوي، په همدغسې یو بل به وژني، او دوی به هېڅکله د ترګوروالۍ او د یو بل وژنې او د وروسته پاتې ژوند نه راونه وځي. نو که دوی چېرته غواړي چې خپل ځانان خپل ځانونه خپلې سیمې د نورو سیمو سره سیالي کړي او ښه ژوند وکړي او ښه ژوند غواړي، نو دوی د نور ځانونه د وسلوالو د منګولو نه راوباسي، تعلیم ته د مخه کړي او درس ته د مخه کړي او ښه ژوند طرف ته دې کوشش وکړي.
ډیر زیاته مننه ستاسو نه محمد نبی صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، ستاسو نه یو نړۍ مننه.
تاسو نه هم مننه کوله.
اودم کو دا موږ سره په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د شروع شوی پروژې عدم تشدد مشر محمد نبی چې دوی موږ سره نن پر دې خبرې کولې چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلویږي، همدارا د سغدریزۍ لاملونه څه دي، ورته مخه څنګه نیول کېدی شي. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسیږي. خپل کوربه سره مومن ته اجازه ورکړئ. نه لا پامه.